خبرونه کې به دغه موضوعات تعقیب کړو. ډیره زیاته مننه علامه مل.
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی چې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا غړی دی حکومت تورنوي چې د سولې اړوند یو شمېر مهم فرصتونه یې ضایع کړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مسئل امرالله صالح بیا وایي خلک باید د سولې له روان بهیره اندېښنه ونه لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو.
محمد محقق وای حکومت او طالبان د سولې لپاره برابر سوی فرصت لا سن ورکوي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی د مصالحې عالی شورا په ترکیب کې لګډونه ډاډه وکړه. په بیلاروس کې نن 22 ورځ هم مظاهرې روانې دي. د وحدت ګوند مشر وای د سولې په خبرو کې باید د جمهوریت پر ارزښتونو معامله ونیسي. محمد محقق چې د نورو سیاسي څیرو تر څنګ د عالي د عاشورا په مناسبت په کابل کې خبري کولې، له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلي فرصتونه له لاسه ورنه کړي. بلخوا په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د همغږۍ د عالي کمیسیون مشر محمد اسلام شیوانه ازادي راډیو ته ویل چې په کابل ولایتونو کې د عاشورا د مراسمو خوندیتوب لپاره په زرګونو کسان ګمارل سوي.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر لوړ همت او د ولسي رضاکارانو ځواکونو په همکاري چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ د کابل په سطح فعال دي، امنیتي وضعیت کاملا کنټرول دی.
څلور زره امنیتي کسان او لس زره ولسي رضاکاران یوازې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي. د بدسل کې د چې د ملي پخلاینې د عالي شورا د غړو او مشرتابه پلاوي په پرونی اعلان سوي فهرست کې د حمید کرزی نوم هم راغلی دی. ښاغلي کرزی نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د یو افغان وګړي په توګه د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي 15 وسلول طالبان نن سهار په قلایکا ولسوالۍ کې وژل سوي. د ملي اردو ویان حشمت الله احمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلولو طالبانو پر امنیتي ځواکونو حملې پلان کړې وې.
د دوی حمله د هوایی ځواک په ملاتړ د ملي اردو د اتل پرسونل لخوا شاندې کړی شوي. په نتیجه کې د طیب صابر د ډلې 5 تیرورست طالبان وژل شوي او په دغو ساحو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا د دوی 3 سمڅې هم ویجاړې شوي دي.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو له ازادي راډیو نه اوري. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبت پیښې نن یکشنبه تر 15 میلیونه واوښته. د خبري اژانسونو په حواله د دغه وایرس مثبت پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. هندوستان چې د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ په سطحه په دویم قطار کې راځي، په څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 8,001 مثبت پیښې ثبت کړي چې بې ساري ګڼل کیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3,040,000 واوښته دی. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې 22 ورځې ته وغځېدې. د اګست 9 د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې دورې لپاره ولسمشرۍ اعلان سو، خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. چارواکو د نننیو مظاهرو په درشل کې تېره شپه د پلازمینې منسک په خپلواکۍ میدان او د ښار په نورو برخو کې اوسپنیز خنډونه درولي دي. په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و چې ډېری ښځې وې. بل وازد پولیسو ځینې کسان نیولي دي. په همدې حال کې د بیلاروس د ملي امنیت شورا لږ د ولس خبرلانو چې بهرنیو خبری اژانسونو ته کار کوي کاری جوازونه پاسخه کړل. په دوی کې د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریالان هم شامل دي. یو کس په امریکا کې هغه وخت وژل سو چې د ولسمشر ترامپ پلویان او مخالفان په پورتلند ښار کې په خوډب کښې وتل. د ښاغلي ترامپ 2500 پلویان چې په یوه موټري کاروان کې برایي روان وو د تورپوستو له ځینو فعالانو سره مخامخ سول. د وژل سوي پېژندګلوي نه ده سوي او چارواکي دا هم نه وایي چې ویشتنه یې له خوډب سره تړاو لري او که څنګه. پورتلند ښار کې له څلورو میاشتو راهیسې چې تورپوستی جورج فلوید پکې د پولیسو په توقیف کې مړ سو، د هغه څه خلاف مظاهرې کېږي چې فعالان یې د پولیسو زور زیاتی بولي. مظاهرې په ویسکانسن ایالت کې د پولیسو په ډزو تېره اونۍ د یوه بل افریقایي له اصله سړي په وژلو پسې بیا تودې سوي دي. او د جرمنی په ختیز کې چارواکو د اونشتروت سیند په ځینو برخو کې لمبېده بند کړه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ځینو کسانو ادعا وکړه چې په سیند کې تیمسا یا سیمساره لیدلې ده. د پلازمینې برلین د جنوب لویدیز په 115 کیلومتري کې د بورګین لند محلي چارواکو پرون وخت وویل چې پر لمبه دغه بندیز به تر راروانې یکشنبې پر ځای وي. د سیمسارې د موندلو لپاره سخت عملیات پیل شوي خو لا یې څرک نه دی برېښېدلی. په جرمني او د اروپا په نورو برخو کې تیمسا یا سیمساره دومره نه پیدا کیږي.
له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی چې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د غړو په نوې اعلان شوې لیست کې نوم شامل دی وایي چې افغان حکومت د سولې اړوند مهم فرصتونه له لاسه ورکړي.
د افغانستان ولسمشر لمړی کس و چې سولې له شین څخه متن ته راول موج اوربندو کې
د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینا پالو چې وایي اشرف غنی د سولې په برخه کې ډیر کارونه کړی. د ولسمشر لمړي مرستیال امر الله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې روان بهیر اندېښنه ونه لري. د یو شمېر سیاسي څېرو چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د غړو په اعلان شوي لیست کې نمونه شامل دي د وروستیو څرګندونو او د دغه شورا د ترکیب په اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر واخلو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز ملګري ملتونه نن په نړۍ کې د په زور لا درکه شو قربانیانو نړیواله ورځ لمانځي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو د ورکه شو عزیزانو د ازادي راډیو اونیزه خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وازی اوریدلای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی افغان حکومت ورنوي چې د سولې اړوند یو شمیر مهم فرصتونه ضایع کړي دي. ښاغلی خلیلی چې نن د عاشورا د ورځې د لمانځلو په انترس کې په خپل د وینا په یوه برخه کې پر افغان حکومت دغه تور ولګو. دغه راز وویل د طالبانو مشر ملا هیبت الله دوه کاله مخکې د ده د یوه لیک په ځواب کې ویلي چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره مقامه خبرې وکړي. خو ښاغلی خلیلی وایي چې هغه وخت ولسمشر دې غوښتنې په ځواب کې وویل چې حکومت د خبرو پیل ته چمتو نه دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته یوه باعزته سوله راولي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال امید ظهیر مل پرپورټ کې
د افغانستان د سولې علي شورا په خوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې لپاره رامنځته شوی اوسنی فرصت له لاسه ووزي د افغانستان د ملت پر وړاندې به لویه جفاوي. کریم خلیلی چې د ملي روغې جوړ شورا د غړي په توګه د ارګ لخوا په خپاره شوي نوملړ کې نوم هم شته حکومت تورنوي چې د سولې لپاره ځینې فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وایي د طالبانو مشر ملا هبت الله دوه کاله وړاندې له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ښودلی و خو د افغانستان حکومت چمتووالی نه درلود.
ملا هبت الله ته مو لیک ولیږه او ځواب یې هم راکړ. د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې بشپړ چمتووالی وښود او خپل پلاوی هلمند ته راولیږه. مولوی سراجی د پلاوی مشر و. لیک مو ولسمشر ته وسپاره. هغه وویل چې ډیر تاریخي کار شوی ولی موږ اوس چمتو نه یو. ما ورته وویل چې ښاغلی ولسمشر د طالبانو پلاوی په هلمند کې دی څه یو طلایي فرصت مو له لاسه ورکړ.
خغلی خلیلی وایي هغه مهال چې د سولې علي شورا رئیس د طالبانو بیا لابل قومندانانو چې په افغانستان کې جګړه کوله لولسمشر سره د ویډیو لاله خبري وکړي او د سولې لپاره چمتواله وخود. د کریم خلیلی په خبره بهرنیانو هم هغه وخت د خبرو پایل ته لیوالتیا ونه خوده. خو د افغانستان حکومت بیا د خغلی خلیلی د سرګندونو په اړه خبرګون خي. د ولسمشر د وایان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته باعزت سوله راولي.
د افغانستان ولسمشر لمړی کس و چې سوله له شین څخه متن ته راول موج اوربندو کې تر غره وروسته د سولې لپاره متواتر هڅې، د سولې لپاره د لارې نقشه، د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګو دوه ځله راغوښتنه، دا ټول ثابتوي چې ولسمشر هوډ د سولې په اړه باندې غښتلی دی.
له طالبانو سره مو هم دوه کاله وړاندې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره هلمند ته د دوی د پلاوي د راتګ مسأله شریکه کړه، خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسیونو حکومت تورن کړی چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو افغان حکومت تل ویلي چې سولې لومړیتوب دی.
به هم په موضوع کې تم کېږو. ولسمشر اشرف غنی وایي سوله په قدرت کې د معاملې په معنا نه ده. د ولسمشر له قوله سوله د افغانانو هغه غوښتنه ده چې جګړه او تاوتریخوالی پکې پای ته رسیږي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې روان بهیر ته اندېښنه ونه لري. په عین حال کې یو شمېر سیاسیون له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې له جمهوریت او اساسي قانون څخه دفاع خپل سره کرښه بولي. بیا هم امید ظهیر مل نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغه دوره پای ته رسیدلې چې یو کوچنی ډله د هر څه واکدار و. ولسمشر چنن یې د کابل په دشتي برچی کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی او مراسم ته وینا کول او ویل جمهوریت د ټولو افغانانو نظام دی او کولای شي چې هر څه جذب کړي. ولسمشر د سولې روان بهیر ته هم اشاره وکړه او وی ویل سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده.
هیله می داده چې لسولی م ویری کې ځکه سولې د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده. د سولې معنا ته د افغانانو له نظر وګوري. د افغانستان هر خزه او سړی څه غواړي؟ په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي پای.
د ولسمشر لومړی مرسیال امرالله صالح بیا د سولې روان بهیر په اړه د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه لاسته راوړنې چې په وروستیو کې ترلاسه شوي څه نه دي چې له لاسه ووزي. د ولسمشر دویم مرسیال سرور دانش هم له جمهوري نظام ننګه کوي او له طالبانو غواړي چې له افغانانو سره د خبرو د پایل لپاره چمتو شي. خغلی دانش اماراتي نظام کارندنه بولي.
در نظام امارات جامع افغانستان
با عزت سوله یو قوي دولت او واحد ملت ته اړتیا لري. اماراتي نظام نه قوي دولت جوړولای شي او نه هم واحد ملت.
جمهوریت حمایه میکنه.
خود کابل په لویدیز کې د عاشورا په دوه نور جوړ شوی مراسمو کې یو شمیر سیاسيون د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو په ګډون د ټینګار ترڅنګ ځنی وړاندیزونه لري. محمد محقق چې ارګي د ملي روغې جوړې شورا په نوم لړ کې نوم د غړي په توګه یاد کړي، د طالبانو سره په خبرو کې یو شمیر موضوعات د سرو کرخو په توګه یادوي او ترننګ کوي.
موږ سوله کوو د دواړو لوریو پلاوی دی ولاړ شي پر هغه مسایلو چې په منځ کې دي خبرې وکړي. ولی هغه څه چې زموږ لپاره سری کرخې دي جمهوری اسلامي نظام دی چې ترې نه تیریږو. بل موضوع هم اساسي قانون دی.
قانون اساسي
په افغانستان کې د عاشورا مراسمو یاد داسې مهال تازه کیږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو د پایل لپاره خپل پلاوی اعلان کړی او تازه د ملي روغې جوړې شورا تشکیلات هم اعلان کړل. په ښکاره د افغانستان د نظام په اړه د سیاسيونو او حکومت دریز داسې مهال مخته راځي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر عباس ستانکزي ویلي د سولې په خبرو کې به یو بحث د نظام بدلون وي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم هم د شبه له کابل را سره وصل دی. رحیم صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلامونه نیکی هلی تاسو قدرمن اوریدونکو ته.
نن یو شمیر سیاسي څیرو چې نمونه د افغانستان د مصالحې د ملي شورا په د غړو په نوې اعلان شوی لیست کې هم دي. یو لړ څرګندونې وکړې. دوی څرګندونې تر ډیره انتقادي وې. په تیره بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس کریم خلیلی څرګندونې چې حکومت تورن کچې د سولې اړوند مهم فرصتونه ضایع کړي. د غراز د ویل چې د طالبانو مشر مولا هیبۃ الله دوه کاله مخکې دته یو لیک په ځواب کې ویلو چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره وګوري، خو ولسمشر د هغې غوښتنې په ځواب کې ویل چې تر اوسه حکومت چمتو نه دی. ولې دوی دا څرګندونې کوي؟ آیا په رښتیا ستاسو په نظر د سولې په برخه کې ډیر فرصتونه ضایع شوي دي؟
ګوري، دې کې شک نشته چې په تیرو دوه لسیزو کې موږ په وار وار داسې مواقع درلودې چې د سولې بهیر مخ ته واچول شو، مخ ته وړل شي. دا لومړی ځل کله په ابتدایي کلونو کې 2004 او 2015 شپږم په لړ کې هم داسې فرصتونه موجود وو. د حزب اسلامي کوم بحث چې موږ د روسه سولې باندې په 2015 کې بدل شو، 2008 تم نه شروع شو، تګ راتګ او ناسې ولاړې روانې نو کدا وایو چې یو فرصت را پیدا شو او دا غي نګټه وانه خستر شو دا یوازې دا یو موقع نه ده چې ډېری مواقع راغلي دي چې موږ له لاس ورکړي دي یا داخل نه مخنه دي مدیریت کړی یا کم خارجی وړاندکاری نه سر کې وادونه دی کړل دي هغوی برلاسه شری دی او د سولې فرصت اجازه نه ورکړي چې مخته لاړ شي نو دا فرصتونه راځي خصوصا د افغانستان او په کشالی کې چې ډېر پیچلې او کړکیچنه ده په دې کې داسې چانسونه را برسېره کېدل الله سوتل دا یو معمول دی اور شدی دا سرګندونی کوي په ټوله کې دا ټول هغه خلک دي چې د ولسمشر سره سیاسي اختلاف لري او د دې شاهد منغو تا چې دا تیر تقریبا دوه کال څخه یو کله نه چې د افغانستان د 2019 کال د ټاکنو مهالویش اعلان شو د هغه وخت نه را پدې خو دغه سیاسيون سیاستوال سره ویشل دي او هغه غټ د نیم داو چې دوی د واقع د رسیدو د مبارزه کول او دا غیر قبل هیڅ نو اجماع موجود نه و چېرو څو میاشتو کې ولسمشر د دې مشانو سره ناس ولاړو لاره هڅه وکړله چې وندازه غ بینلې اجماع بیرته منځ ته راولي لیکن بیا هم د سیاسيون په وار وار کوشش کوي چې د ځان د مطرح کولو لپاره اختلافي مسایلو ته لمن وهي په داسې حال کې چې سولې پروسه د تیر باندې د جړلو پر ځای روان ته د الهمندې بهیر باید وشيږي او د دې سیاسيون نه توقع دا کیږي چې راتلونکي ته کار وکړي چې په تیر کې به کوم چانس لاسته تللی ډېر چانسونه لاسته تللی دي
بلې رحیم صاحب دغه ترکیب ته تاسو څه ډول ګوري څه ډول ارزوي د افغانستان د مصالحه د ملي عالی شورا هغه د غړو اعلان شوی لیست چې د ولسمشر اشرف غنی د فرمان لمخې خبر کړی دی که څنګه تر اوسه پورې موږ د افغانستان د مصالحه د ملي عالی شورا د مشر عکس العمل نه لرو داسې ویل کیږي چې دغه لیست کې له زینو غړو سره دای جوړ نه دی خو دغه ترکیب ته په پام سره چې یو شمیر د دغه ملي شورا د مصالحې د ملي شورا غړو نن څرګندونه کړي دوی دغه څرګندونه ته په پام او دغه ترکیب ته په پام فکر نه کوي چې د سولې خبرې به لستونزو ډکی وي له طالبانو سره
که روسي خبرې ته لومړی جواب درکم طبي خبره ده چې دغه تازه خبرګونونه چې د بیګا خورشوي لیست نو روس راځي دا د دې کارندوی کوي چې دلته د اجماع کمبود ته د سیاسي کچبانی په لوړه کچبانی نو بنان چې روسي د بډیرا استانه ونو چې مذاکراتي بهیر دی هغه چې زمنګ تمه د مختلف شي دا یو خبره راځي دې ته چې د ترکیب ته څنګه ګورو ګوري دغه ترکیب جوړول په خپل وجود کې وغټه معما ګرځیدل په افغانستان کې که چیرې تاسو د رښتینی استادیتوب باس کوئ نو دغه خلک د قضیه او د افغانستان د تیرو ګل چیزو د جګړو او د سیاسي معاملات غریو لوبغاړي پاتې شوی دی او دوی بیا هم د سولې په ځای معاملې خواته دي ولې چې دوی تاریخي تک وګوري نو ما غوښتل تکرار به اسمه تراوي خو بل خو کم دغه خلک تاسو نو وړاندې کوي او د ترکیب بسنه ګرځوي دوی د دې ورتیا لري چې د قومي او توکنیس کارت په استفاده هر نو بهیر مختل کیا مخه ډب شي نو دغه معاملې کې تاسو د دوو انتخابونو سره مخامخ او افغان ټولنه افغان حکومت سره مخامخ نو بنان دوز د پاره غولس خو هڅه هم نه کوي چې څوک غزاوري په وار وار د اوربن چغي وهي په وار وار د سولې غوښتنه کوي د جګړې دوانه خو نه ورته وغوښنه شي او نه هم په سولې کې ز فکر کوم د دې نظر د ډېر احترام څوک قایلي دي ولې چې ټول بحث د قدرت د انحصار او د قدرت د ترلاسه سره وړلو یا د خپل واک د ټینګولو بحث دی په داسې حالت کې د محمد عبد سر رانیول او هغه دا چې هغه خلک چې تخریب کارانه رول لوبول شي راځي د دې انرژي د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې کار پاید وکړول شي نو له دې اړخه ز فکر کوم بد انتخاب نه ده په ټوله کې خو ستونزه ده چې دوی ترمن همغږي او اجماع نشته کړی چې مخالفت خود کریم خلیلی نن سرګندونه داسې خایل چې ګوند د ډېر راضی نه وي ممکن غټ پوزیشن په دغه ترکیب کې وخت غولې دریږي وخت د محقق خبرې دومره ډېرې منفي خو نه وي زه فکر کوم خو بیا هم کتلې شو چې دای هم یو څه ملاحظه لري نو په ټوله کې موږ یو حساس حالت کې قرار لرو دغه ترکیب ترمن تر ټولو مهم باسو زده چې اجماع باید منځ راوړل شي
رحیم صاحب هم د پښتنه کول ورستای چې دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې طالبانو خپل اړخ د مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی او د افغانستان حکومت هم لمخ کې دی افغانستان د مصالحې د ملي شورا دغه د نوې اعلان شوو غړو پر سر جنجال یا پک ورته وایو فکر نه کوي چې د سولې خبرې به نور هم ټکنی نکړي
طبی خبر ادا چی ک ټکنی نې کی زندنې خو به حتمن کی او د هر ورځ چې زند پیخی کی په دغه بهیر کې منګوتا چې د شاهد یو چنې وستیر اولاړي جو هر نه وستونځ زمنګ استاد چې د سولې د بهیر د پرمختګ مخه په فوق العاده توګه ډب کی اوس د لپاره مهم بحث دا دی چې د افغان حکومت د بندیانو کم په سر باندې کم جنجال دغه پای ته ورسی او دغه دغه غټ خند لمخې لري کی دویم دا چې ولسمشر باید په خپل ابتکار سره د سیاسيونو ترمنځ هڅه وکړي چې اجماع خواته لال شي او همغږي او هم نظری رامنسکي اگر کم دوستان کم سیاستوال چې ګیلې لري دغه ګیلې راپکی تر څو دا ټیم دې ته چمتو شي چې مذاکرات ایجنډا ځای د مذاکرات د بهیر هغه طریقه او د مسایلو باندې بحث اور داخل شي که دغه باسون نه پیل کیږي مخرب او الخونو تا ورانکارو ناصرو ته موقع برابرېږي چې د سولې بهیر خوندونه لا پسې زیات کړي او دغه فاصله واټنونه لا پسې پراخ کړي نو اړینه ده چې زر در زر دغه مخالفتونه او د جنجالونه باید حل شي.
ډېر مننه د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم چې د یو شمېر افغان سیاستوالو د نویو څرګندونو او د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د نویو غړو په اړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی دی یو فرمان په ترڅ کې نوی لست اعلان کړی. لست هم د ارګ لخوا نن خپور شوی. لکه څنګه چې مو مخکې هم واورېده تر اوسه پورې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا مشر عبدالله عبدالله د اعلان شوی لست په اړه خپل دریځ نه دی اعلان کړی. ازادي راډیو اوري نن په خبرونو کې بیا هم پر هم دې موضوع له سیاسي چارو له کارپوهانو او د غراز د چارواکو له ورسته څرګندونو مو خبرو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملګری ملتونه وایي چې لکتر لګه 15 هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړی شوی. نن په زور د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د دورس د 2011 کال رئیس هر کال منزل کیږي. په پاکستان کې د غاستونځ بیا ډیر لوی ده د ورکو شو کسانو پر کورونو حالت ستیریږي. په دې اړه مو په یو راپور کې د موضوع ته کتنه کړې. خو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي لړو د ورکو شو ځانو د لټ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. هم د موضوع ته ځانګړې شوې ده. د بشري حقوقو مدافعان مو د خبرونه ته رابللې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي خو اوس بلل شو ورزګان ته. ورزګان د ازادي لړو خبريال وایي چې لارون کوون کو خپل نن اعتراض پای ته رسولی. نن مخکې دوی د ولایت د مقام دروازه تړلې وه په دې خاطر چې چارواک دوی ویل چې چارواکو د ارزګان کندهار لویه لاره تړلې ده. شریف الله شرافت له ارزګان را سره دی. شرافت صاحب په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
ډېره زیاته مننه کوو نوري صاحب. د ارزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره نن سهار تقریبا 9 بجې د اعتراض کوونکو د او د ولایت مقام دروازه وتړله. دغه لار د دغه دروازه د 15 ساعتونو لپاره وتړل شو. خو وروسته د 15 ساعتونو اعتراض کوونکي او افغان چارواکي په دې سلاسو چې دغه لار بیرته خلاصه کړي. ځکه بیرته خلاصه شو چې دغه دروازه بیرته خلاصه کړي. دغه لار د ارزګان او کندهار ترمنځ لوی لار چې دغه دوی لارې لري چې ولاره د وسلوالو طالبانو سره د ولاره د افغان دولت یعنی فرعي لارې دي. نو دغه لار لچري ویونی رئیس تړل شوی او وسلوالو طالبانو او افغان دولت تړلې و. کله چې وسلوالو طالبانو تړلې و ورته افغان دولت د فرعي لارې مو تړلې. نو د اعتراضون سره د ارزګان د چارواکو په غوښتنه د کندهار امنیتي مسولینو او د ارزګان د اعتراضون په غوښتنه دغه د کندهار امنیتي مسولینو چې یاد لارې د شاولې کوټ په سیمه کې فرعي لارې زیاتې تړلې وي چې د دلینور لارو ته ویل کیږي. نو دغه لار خلاص شو اعتراضون کو هم خپل اعتراض پای ته ورسولې. ولی خو دغه لار لا هم وسلوالو طالبانو هغه لوی عمومي لار کړې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د اعتراض کوونکو غوښتنې د وسلوالو طالبانو څخه هم همداوي چې د جیم د افغان دولت تصویر اقدام وکړي او د ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او دغه لار دی وسه خلاص کړي. ځکه دغه لار له چیرې ویونی رئیس وسلوالو طالبانو لمړی وتړل او وروسته د افغان چارواکو په دې خاطر وتړل چې تاسو ولې د وسلوالو طالبانو غوښتنې منئ.
بله مننه شریف الله شرافت له ترین کوټه د ازادي رادیو خبريالو چې و امرید اعتراض کوونکو خپل اعتراض پای ته رسولې. البته د ارزګان د کندهار د لاري د تړلو په وړاندې دوی نن اعتراض کړیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو وویل چې نن په زوره د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي لږ تر لږه په 50 هېوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړای شوي دي. یو هم پاکستان دی. پاکستان په ځانګړې توګه په بلوچستان کې زرګونه کسان په لادرکه کړای شوي. په دې هېواد کې د ورکو عزیزانو د ورکو کسانو موضوع یو څه غلی شوی و. په وروستیو کې خو په جون میاشت کې هغه مهال د خلکو پام یو ځل بیا ور واوښت، کله چې د یوې بلوڅ نجلۍ د احتجاج پر مهال ثبت شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خپره شوه. هسې بې قمرانۍ په چغو چغو وژړل او د خپل ورور د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. د ورکو شوو کسانو پر کورنیو په پاکستان کې څه تیریږي؟ عبدالحی کاکړ زموږ د مشال څانګې همکار له هسې بې قمرانۍ سره مرکه کړې او د هغې کورنۍ ژوند په دې رپورټ کې انځور کړی دی.
د لادرکه بلوچ د کوونکی محمد حسن قمرانی خوندې هر ورځ نږدې یو ساعت په یو پښه ولاړی د خپل رور د خوشکېدو لپاره د قران پاک ذکر او وظیفې کوي. د دې دواړه ورونه لادرکه سوي چې پکې مشر رورې وشل سوي او دویم یې لا هم ورکتی. د ساش کال د جون تر 8 منټو پوري د خپلوانو او دوستانو پرته هیڅ چاته د دوی غمیزه نه و معلومه. او کله چې د لادرکه بلوچستان لپاره د شاخ پورتکون کې سازمان وایس فار میسنګ بلوچ له لوري د کوټي پریس کلب مخې ته احتجاج وسو، نو په دې کې ګډون کوونکي حاسبه کمبرانی د ژړا ویډیو د خلکو زړونه ولړسول.
السلام علیکم، میں اسیبہ کمرانی، آسان کمرانی کی مشیرہ. مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میرا دکھ
دا هغه دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو په دومره پراخه کچه خبره شو چې لکبل د لادرکه بلوچستانو د ستونزې ته د پاکستان او نړۍ پام یو ځل بیا راوګرځېدلې. د لادرکه کسانو مسله د بشري حقوقو لپاره د پاکستان تر ټولو مهمه او نه حل سوې ستونزه بلل کېږي. د ورکو کسانو کورنۍ، سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو سازمانونه دا ستونزه په وار وار راپورته کړې ده. د خلګو لادرک کېدل په ټول پاکستان کې رپورت شوی چې د پنجاب صوبې ترڅنګ زیاتره پکې پښتانه، بلوچستان، سندیان او ځینې پکې د کراچۍ ماجر دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ادارو د خلګو لادرک کولو تور پورې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارو د رسنیو او عدالتونو لالاري په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د ورکو بلوچستانو د شمیر پاړه شکیلې غاړي بیلابیلې ادعاوې کوي. د واکمن تحریک انصاف پخوانی اتحادی ګوند بلوچستان نیشنل پارټي په 2013 کال کې حکومت ته د 15028 لادرکه بلوچستانو فهرست ورکړی وو. د ورکو بلوچستان لپاره ژغ پورتونکو سازمان مشر محمد قدیر بیا ادعا کوي چې تر 15000 زیات بلوچستان ورکتی. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې د لادرکه کسانو پاړه یو پلټونکو کمیشن جوړ کړی وو چې ورسره د دیر کال دسمبر میاشتې پورې 15568 کسانو د لادرکۍ شکایت درج کړی وو چې پکې 422 بلوچستان ول. د بلوچستانو د لادرکۍ لړۍ په 2018 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په پوځي عملیاتو کې تر وشل کېدو وروسته تیز سوا. د نواب پټي تر مرګ وروسته ځینې بلوڅو ډلو له پاکستان څخه د خپلواکۍ لپاره وسلواله جګړه پیل کړه چې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات شروع کړل. پر دې مهال د سیاسي فعالینو د ورکېدو رپورټونه ورکول پیل شو او وروسته د یو شمیر لادرک کسانو مړي د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ترلاسه شول. د حسیبې کمرانۍ د ورونو ورکېدل هم د دې لړۍ برخه بلل کېږي، خو دا ادعا کوي چې ورونه یې له هیڅ وسلوالې ډلې سره تعلق نه درلود. د دې په خبره مشر رور محمد سلمان یې هغه مهال په بلوچستان های کورټ کې باغوان وو چې کله د دې په خبره د 2015 کال د جولای په میاشت کې د پښمنی په مهال امنیتي ځواکونو پر کور د چاپی پر وخت له ځانه سره بوز دی.
د شپې پولیس او په ساده جامو کې کسان راغلل او زما رور یې ونیولو. زما مور تر لرې پورې د پولیسو په ګاډي پسې منډې وهلې او د قرآن روی ورته نیولې چې زوی مې مه وړه. خو هغوی ورته وویل چې د یو څو پوښتنو وروسته به په یو یا دوه ساعته کې بیرته خلاص کړو.
خو د حسیبې په خبره دا دوه ساعته په نږدې یو کال بدل شول او بیا د 2014 کال د اگست پر 11 نیټه خبر راغلی چې د 22 کلن سلمان مړی د کوټي په کچی بیگ سیمه کې موندل شوی دی. خو د سلمان تر مرګ شاوخوا څلور کال وروسته د حسیبې کمرانی دوم ورور حسان کمرانی هم اوچت کړل شو. حسان په اسلام آباد کې د پرسټن یونیورسټیز د کوونکی وو او د چوټان لپاره کوټي ته تللی وو. هم له دې ورځې د دې کورنۍ